دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی نن په دوحا کې د قطر د دوړ پړو چارواکو سره لیدنه کړې ده. ولسمشر غنی له دې وړاندې د کویټ د پخوانی امیر د فاتحې لپاره کویټ ته تللو د ارګ څخه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر به په دوحا انسټیټیوټ کې د قطر ډیپلوماټانو پوهانو او زده کوونکو ته خبري وکړي. تاکل شوی ده چې ولسمشر به په بین الافغانی مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوي سره هم وګوري. ولسمشر غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو کې لا هم د دوو جنجالي موضوعاتو پر سر کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو مذاکراتو قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اغیزو په اړه شنن کې وایي چې که څه هم په قطر کې طالبان پراخ سیاسي حضور او فعالیت لري، خو دغه هیواد به د مذاکراتو پر میز د طالبانو پر دریس کوم خاص اغیز ونه لري. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې کېدای شي له قطري چارواکو سره د ولسمشر لیدنې کتنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باور رامنځته کړي. نن سهار د لغمان مرکز مهترلام ښار کې د دغه ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټرو پر کاروان څارمرګې برید شوې دي. رحمت الله یارمل په سیمه کې د امریکا غک خبريال ته ویلي چې له بریده روغ وتلې، خو د والی وایان په برید کې د اته نفرو د وژل کېدو او شپږ دېرش نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د والی وایان ویلي دي چې قربانیان اکثریت ملکي وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم برید د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس تنه ووژل او څه باندې دېرش نور یې ټپیان کړل. تر دا مهاله د دغو بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن وایي په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې موټر بم بریدونو یې زړه مات کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی چې د سیاسي تاوتریخوالي له امله مرګ ژوبله زیاته شوې ده. راس ویلسن د موټر بم بریدونو او د تاوتریخوالي زیاتوالی غندلی دی. ویلسن زیاته کړې چې افغانان پراخه اوربند ته اړتیا لري.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډوس ویلي چې ټرمپ نن د خپلې کورونا ناروغۍ د ارزولو په خاطر له خپلو ډاکټرانو سره ګوري. د ویلي چې د ټرمپ اداره د ټرمپ د روغتیايي حالت په اړه خوشبینه ده او امکان لري چې نوموړی به نن له روغتونه رخصت شي. میډوس امریکایي رسنیو ته ویلي چې تېره شپه د ولسمشر په روغتیايي حالت کې بهتري راغلی او ټرمپ بیرته خپل عادي کارونو ته د ګرځېدو لپاره چمتو دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې مسؤلین وایي د ترکیې ترکش ایرلاین شرکت یو ځل بیا افغانستان ته خپلې الوتنې زندولي. د دغه ادارې وایان محمد نعیم صالحی امریکا غږ ته ویلي چې یاد هیواد په افغانستان کې د کرونا وایرس د یو ځل بیا پراخېدو له امله خپلې الوتنې بندې کړي دي. نوموړي زیاته کړي چې ترکیې په دې اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی لیږلی او یوازې د یو تماس له لارې دوی ته دغه خبر ورکړی دی. نوموړي ویلي چې معلومه نه ده چې دغه الوتنې به د اکتوبر میاشتې تر پای ته له رسېدو وروسته له سره پیل شي او که نه. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته د ترکیې په ګډون یو شمېر نورو شرکتونو هم افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وي، خو ترکیش ایرلاین تر درې میاشتنی ځنډ وروسته تېره میاشت افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړې وي. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې درې اونۍ وروسته له هغه چې په نړۍ کې د کرونا وایرس پېښې یو میلیون ته ورسېدلې، په نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر پنځه دېرش میلیونه ته رسېدلې. ډیرو اروپایي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر له هغه شمېرو چې دوی یې پخوا اټکل کړی و څه خاصیت شوي دي. په جرمني کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر درې لکه او په بریتانیا کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر پنځه لکه خلکو ته رسېدلی دی. د بریتانیا او فرانسې په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه په دغه هیوادونو کې پر ځینې کاروبارونو محدودیتونه لګولي چې دا کار د ډیرو خلکو د بیکارۍ لامل ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس د څلور څلوېښت نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر نه دېرش زره درې سوه یو څلوېښت ته پورته شو. د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ جګړه د ناګورنو قرباغ څخه نورو سیمو ته خپره شوې ده. د اذربایجان د ولسمشر یو صلاحکار حکمت حاجیوب د ارمنستان د ځواکونو لخوا د اذربایجان د دوهم ستر ښار ګانجه په درندو وسلو او په توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د ویلي چې پر ګانجه د ارمنستان د بریدونو له امله په دغه ښار کې یو سړی وژل شوی او 2 نور ټپین شوی دی، خو د ارمنستان قواو د حجیوب ادارت کړی ده ویل دي چې دوی په ګانجه کې یوازې پوزي ځایونه په نخه کړی دي. د ناګورنو قرهباغ د جلا شوی سیمې چارواکو اعلان کړی چې د سیمې لپاره د دوی په وینا وروستنۍ جګړه پیل شوې ده او پر نړیوالو یې دغه سیمې د په رسمیت پیژندلو غږ کړی دی. د اذربایجان او ارمنستان چارواکو 13 اونۍ د امریکا، روسیې او فرانسې لخوا په سیمه کې د فوري اوربند کولو غوښتنه له پامه غورځولې ده.
د 2000 کال د نوبل د جایزې کمیټې د درملو په برخه کې د نوبل جایزه درې ساینس پوهانو، هاروی جی الټر، مایکا هوپټن او چارلس امرایس ته ورکړې ده. د نوبل د جایزې کمیټې اعلان کړی چې د تور زیړی یا هیپاتایټس سی د درملو جوړولو په لار کې د یادو ساینس پوهانو د لاسته راوړنو له امله دوی ته دغه جایزه ورکړې ده. د نوبل جایزه 1,00,000 امریکایي ډالر دی چې دغه روپۍ به د درې واړو پوهانو ترمنځ برابر وویشل شي.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون وروسته د قطر د امیر او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پایتخت دوحه ته رسیدلی دی. جمهور رئیس غنی د قطر د مقاماتو سره په داسې وخت کې د افغانستان او د قطر په دو اړخیزو روابطو باندې د خبرو لپاره دوحه ته ورغلی چې هلته د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. نو همدا اوس موږ په قطر کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو د خبریال رحیم ګل سروان سره غږیږو. سروان صاحب، ستړی مشي. جمهور رئیس اشرف غنی په قطر کې د چا سره وکتل؟ ځکه رپورټونه وایي چې د قطر د لوړ رتبه مقاماتو سره ګوري. او
مننه. نن ولسمشر غنی له کابل نه د قطر په لوري راغی. دلته راوخوځېد. یوه دمه یې په کویت کې و چې د کویت د مرحوم فانی امیر فاتحې واخیستله، نوي امیر ته تسلیت عرض کړ. او تر څنګ یې د کویت له صدر اعظم سره وکتل. د ولسمشر ویاند ویل چې د کویت صدر اعظم ویل چې کویت په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. یانه هغه زه ورسته ولسمشر قطر پر هغه دلته د شریټون په هوټل کې دی. ولسمشر تر اوسه پورې یوازې د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره لیدلي دي. لیدل د رسنیو لشتون پرته د ولسمشر غنی او د ولسمشر غنی سره د لوړ پوړو چارواکو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي ترمنځ دا ناسته وه. ماشي په وړاندې د مذاکراتي پلاوي د غړي نادر نادري سره خبرې کولې. نو هغه وویل چې د ولسمشر دغه سفر تر ډېره پورې د دولت او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ترمنځ د خبرو لپاره نه، بلکې د قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ده. دولتي مقامات دلته چې موږ سره موږ سفر کې یو، دوی وایي چې د قطر امیر ولسمشر غنی ته بلنه ورکړې وه او دغه سفر د قطر د امیر په بلنه ترسره شوی. ما له حنیف اتمر سره چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دی هغه سره مرکه درلودله. د هغه په مرکه کې بیا دا ټکی و چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې دوه هدفونه دي چې له قطر سره خپلې دوه اړخیزې اړیکې ښې کړي. دوهم دا چې قطر د اطمار خبره دا و چې قطر په طالبانو باندې خپل نفوذ لري، په سوریه په بهیر کې رول او ونډه لري، او د دغه ونډې نه د استفادې لپاره چې دغه مذاکرات چې اوس د دواړو لورو ترمنځ یو نو ولاړ غوندې حالت کې دي او ستونزو سره مخ شوي، تر څو دغه مذاکرات بیرته له سره پیل شي، چټک شي، او تر څنګ به قطر خپل رول په دې کې ادا کړي. د دې لپاره هم دي او د سولې د مذاکراتو لپاره هم دي. طبیعي ده چې ولسمشر غنی او نور دولتي لوړ پوړي چارواکي غواړي له قطر سره خپلې اړیکې ښې کړي. له قطر سره اړیکې که څه هم د پخوانه وي، خو یو نوه سستې وي او ډېرې قرمي ښې اړیکې نه درلودې، خو په دې وروستیو یو نیم دوو کلونو کې دغه اړیکو یو بله نوې بڼه بدله کړې ده. او قطر هم په دې لټه کې دی چې د افغان دولت سره اړیکې ولري.
سروان صاحب، آیا جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم د ملاقات کوم پروګرام لري؟
ما د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي نه همدا پوښتنه کټ مټ وکړه او هغه راته وویل چې نه، دا په پلان کې نشته او ولسمشر له هغوی سره نه ګوري. خو طبیعي ده چې دغه د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او نن به د قطر له صدر اعظم سره ولسمشر غنی ګوري او سبا ته بیا د قطر له امیر سره به ګوري. او د دې ترڅنګ هلته لوړ تشریفاتي مراسم هم د قطر د امیر په ځای کې ورته نیول شوی دی دغه په ماڼۍ کې. دې ترڅنګ نن ولسمشر غنی همدلته د شیرټن په هوټل کې د افغانستان د پخواني لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره هم په دغه کتنه کې به ولسمشر غنی د سورې په تړاو خصوصا د تاوتریخوالي د جګړې د شدت د کمولو په تړاو به خلیلزاد سره هغه کومې انګېرنې اندېښنې او یا کوم موضوعات چې لري هغه به هم ورسره مطرح.
تاسو چې دلته د خلکو سره خبرې وکړې څومره تمه توقع شته چې د جمهور رئیس اشرف غنی دغه سفر او دغه ملاقاتونه به د سولې په خبرو کې د دې سبب شي چې د خبرې بیرته شروع شي او چټک شي او یو نتیجه ترې واخیستل شي؟
طبیعي ده د ولسمشر غنی دغه سفر اغېزمن دی، دلته چې د مذاکراتي پلاوي د غړو سره خبرې وکړې نور سره خبرې پیل چې په دغه مرحله کې اغېزمن دی، خو دوی ډېر زیات د مذاکراتو د پروسې ته چې زیان ونه رسیږي وکړي ډېر موضوعات رسنۍ سره هم نشر کړي.
ډیر زیاته مننه رحیم ګل خروان صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق لپاره رپوټونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی د کووی د امیر د فاتحه په مراسمو کې د ګډون نه وروسته قطر ته تللی دی. د سولې په خبرو کې د افغانستان د مرکزی هیئت سره کتلی دي او ټاکل شوې ده چې سبا د قطر د امیر او نورو چارواکو سره وګوري. د امریکا غږ د آشنا رادیو تلویزیون خبريال رحیم ګل سروان د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر سره چې د جمهور رئیس سره په دې سفر کې ملګری ده مرکه کړې ده. د مرکه غټوټکو تاسو په امره اړه
قطر ته د رئیس جمهور دغه سفر د کوم اهداف لپاره دی؟ د قطر سره د اړیکو د کړکول لپاره او د سولې د مذاکراتو د لا چټکولو لپاره؟
دواړه دي. دا سفر د جناب امیر صاحب د قطر په بلنه سوی دی. تیر ځل چې موږ راغلي وو هغوی دا دعوت وړاندې کړی، زموږ جناب رئیس صاحب جمهور دعوت ومنی او تشریف یې راوړې دی. پر دواړو مسلې خبرې کوو، هم د سولې په مسلې باندې او هم د دوه اړخیزو اړیکو په هکله، مخصوصا د دې دو دوستو هیوادو ترمنځ چې اړیکې دونې هم ودې وکړي.
په دغه اړیکو کې عمده ټکی یا د سولې موضوع هم ده چې قطر په طالبانو باندې نفوذ وارد کړي تر څو اوربند ته غاړه کېږي.
اول خو قطر ډېر مهم رول لري از پشت مذاکرات و سنه مرحله که خود بده او از پشت توقع داده که مذاکرات دی و سنه حالت است چی سنجی پیدا کردی او دی سنجی سروزی او اصلی اجنرات چه اغا اوربنده اغا تو رسیش په دې حقله دوی مهم رول لري او په شونیت لري چې د دې رول څخه ګټه
واخلي. دا څوک چې دغه مذاکرات په ټپه درېدلې دي دغه حالت نه د وټولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مهمه مسله دا ده چې موږ باید د بلې خوا سره انعطاف وکړو. موږ د ټیم د خوا سره د هغوی لپاره مختلف پیشنهادات تیار شوي دي. زموږ امید دا دی چې دا پیشنهادات په دوی ته هم د منلو وړ وګرځي.
فکر کوي چې قطر تر څنګ پاکستان هم رول لري په دغه مذاکرات
باندې؟ پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري، ایران رول لري، روسیا او چین. د دې ټولو سره موږ خبرې کوو چې وکولی شو هغه مطلوبه نتیجه واخلي.
له زلمي خلیلزاد سره هم نن کتنه په پلان کې ده. فکر کوي چې امریکا یو نوی ساعتک کړي د دواړو دورو ترمنځ؟
امریکا په روسیې کې شامل ده او د امریکې رول مهم دی. د دواړو خواوو سره خبرې کوي، امید لرو چې ژر نتیجه ورکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د افغانستان د سولې په حق له د سیمایز اجماع د رامنځته کولو لپاره سبا ته هند ته سفر کوي. دغه شورا د چارواکو په وینا ټاکل شوی چې خاغلی عبد الله په دغه رسمي سفر کې د هند صدر اعظم، جمهور رئیس او نور لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د امریکا خبريال ممتاز بهیر رپورت را لګل دی.
تیرونی پاکستان ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله له سفر وروسته ټاکل شوی چې نوموړی د سه شنبه په ورځ هندوستان ته سفر وکړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغان پلاوي په مشرۍ په هند کې د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو او په دې برخه کې د سیمه ایز اجماع پر رامنځته کولو خبرې وکړي.
د دې سفر اساسي موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویت او د همکاري را جلبول دي. او دا د سیمه ایزو سفرونو د لړۍ یو برخه ده. ډاکټر صاحب عبدالله د خپل سفر په لړ کې د هند له لومړي وزیر ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو مقامات سره لیدکاته وکړي.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کوي او له هند وروسته به ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمه یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار احمد صالح له امریکا غږ سره په خبرو کې پاکستان ته د مصالحې د عالی شورا د مشر سفر ته په اشاره وویل هنزکه خاغلی عبدالله ته د سفر بلنه ورکړي چې دغه هیواد هڅه کوي تر څو د افغان سولې په پروسه کې انزوا ته لاړ نشي او په کې ښکیل پاتې شي.
د مصالحې د عالی شورا تک به هندوستان ته بیا هم په دې معنی وي چې هند په دې موضوع کې ځان جدي وګڼي او د افغانستان د سولې په موضوع کې ځان بابیزه ونه ګڼي او یو نیم غوښتنې به هند هم د افغانستان د مستحکم نظام په اړه باندې د افغانستان د سولې په اړه د مصالحې د عالی شورا سره وړاندې کوي چې وروسته بیا پر هغه باندې د افغانستان رئیس جمهور او نور مهم چارواکي به کښینی او د دې غوښتنې به هم بررسي کیږي. یو نیم به منل کیږي، یو نیم به ردیږي.
ښاغلی صالح زیاته کړه چې اوس په افغانستان کې په ملي کچه د سولې په تړاو اجماع رامنځته شوې ده او هڅې روانې دي تر څو دغه اجماع په سیمه ایزه او نړیواله کچه هم رامنځته شي. خو د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ته په اشاره وایي چې افغانستان اړ دی تر څو له دواړو هیوادونو سره په اړیکه کې متوازنه چلند وکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی امریکا غږ ته وویل
د سیمه هیوادونو د افغانستان په سوله کې ډیر مهم رول او کردار لوبي. په دې کردار کې تر ټولو زیات پیوړی رول هغه د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي توازن یا تفاهم رامنځته کېدل دي. افغان سوله کې ډاکټر صاحب عبدالله د پاکستان له سفر نه وروسته هند ته تک پام دی معنی داسي د ملي مصالحې شورا مشر کوشش کوي چې سیمه ایز اجماع په ځانګړي توګه د پاکستان او هندوستان اجماع د افغان سولې په اړه باندې ترلاسه کړي. په دې اجماع سره د سولې روان بهیر چټک کېدای شي، بې باورۍ له منځه تللی شي، د متضادو سیاستونو څخه خلاص اخیستلی کېدای شي او په لویه کې د سولې سره ډېره زیاته مرسته کوي.
هند او پاکستان دواړه رقابت لري. دولت افغانستان د توازن لپاره مجبور ده چې هندستان ته هم سفر وکړي، هندستان ته هم اطمینان ورکړي چې له موږ سفر له موږ د پاکستان سره اړیکې د تاسو په توان کې نه دي، د تاسو په ګټه کې دي. دا د افغانستان مجبوریتونه دي.
د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر په داسې حال کې د سه شنبه په ورځ هند ته سفر کوي چې د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ له کویت وروسته قطر ته تللی او ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره د افغان سولې او د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې ښاغلی غنی به په دغه سفر کې د افغان دولت د سولې له مرچی پلاوي سره هم وویني.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا تر کنټرول لاندې راغلی ده، مګر د دې وبا د دویم څپې د خپرېدو احتمال شته. بل پلو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله په ښوونځیو کې د ټولنیز وطن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کېدلی. د آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله راپور راکړی.
په عمومي ډول په هیواد کې د کورونا وبا وضعیت تر کنټرول لاندې دی، یعنی ډیر مناسب وضعیت کې یو. زموږ خوانزي او پوانتونونه پرانیستل شوی، خلک په عادي ډول د ژوند په چارو بوخت دي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او سپورتي فعالیتونه په عادي ډول روان دي، کورنۍ او بهرنۍ الوتنې بیرته پیل شوی. په عمومي ډول د هیواد وضعیت ښه او د قناعت وړ دی.
وقناعت بش قرار درم.
د
تام روختیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د وی خو د کرونا د وایرس مثبت پیخي کم شوی او د بلې خوا پر دغه ناروغي د مړو شو شمیر کم شوی او د کرونا پر ناروغي د اخته شو د بیرته خښو ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني په دې برخه کې په خونځیو کې د زده کړو د بهیر د سارنې پر مهال یوې سروې ته اشاره وکړه. وی ویل چې 1550 زده کوونکي مینه شوی چې واز د 1500 د کرونا د ناروغي د مینه پیلې مثبت وي. خو د امر روختیا وزارت سرپرست ویل چې وسام په افغانستان کې د کرونا او باغوخت په خوا
کیره باید فراموش نکنیم که کرونا هنوز خاتمه نیافتند.
دا باید لپامه اونه غرزه و چه دا کرونا وبا لانه دا لمنزه تللی. موږ اوس هم دې ته اړتیا لرو چې په وقایوي تدبیرونو سره پر کرونا د بیا اخته او د کرونا د دوهمې څپې مخه ونیسو.
جلوګری کړم.
تامې روغتیا وزارت سرپرست یو ځل بیا د ماسک په استعمالولو او د ټولنیز واټن په ساتلو ټینګار وکړ او په ځانګړي ډول د ښوونځیو د زده کوونکو او د پانتون د محصلینو وغوښتل چې د زده کړو پر مهال د ماسک وکاري. سرپرست په کابل او ولایتونو کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې په اړه شوې سروې پر اساس وویل چې په کابل کې د خصوصي ښوونځیو 55% زده کوونکي او دولتي خونځیو 80% زده کوونکي د زده کړو پر مهال ماسک کاروي. هغه ویل په هرات کې بیا 80% زده کوونکي ماسک کاروي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری دغه خبری کانفرنس ویل چې په خونځیو کې د زده کوونکو د شپې د زیاتوالي او هم د خونځیو د ودانۍ د نشوالي لامل د عامه روغتیا وزارت د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کیدلی.
متاسفانه لکه تاسو چې معلومه ده زمونږ سالوي فصلو کې مکتبونه به ختم نه لري. نو دا یا په کرایي تعمیرونو کې چې به معیار دي سنفونه واړه او تنگ دي او د ځکه کشمیر په خونځو کې زیات دي نو فاصله اجتماعي متاسفانه نه مراتېږي او هغه خونځي دي چې دولتي دي او تعمیر لري هغه کې هم متاسفانه موږ په دوه شفت او درې شفت کې خونځي لرو. په یو حساب خدا خوشبختي ده چې د افغانستان شریف خلکو له مو تعلیم سره دومره مینه پیدا کړې او زده کوونکو شمیر دومره زیات شوی خو هغه تسهیلات چې لازم دي تر اوسه لا ټولو ته نه ده.
افغان حکومت د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټول ټولګي پرانیستل. د پوهنې وزارت له وړاندې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګي پرانیستي. په افغانستان کې کسان د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په تېرو اونیو کې کمې شوې وي خو نن د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 1900 پیښو د ثبت خبر ورکړ چې یو سل بیخې یوازې په هرات کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس کرونا او بعد خبریدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 9320 تنه پر دغه ناروغي اخته شوي چې 2809 تنه بیرته ښه شوي او 1346 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو له امله مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 واوې فعالې پیښې شته دي.
کرونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نورستان په ولایت کې روغتیا پالانو ویلي دي چې سلور میاشتې کېږي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ شوي او نه هم ورته دومره دارو درمل ورکړ شوي دي چې د ناروغانو لپاره کافي وي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
دا د نورستان په وانتویګل ولسوالۍ کې شته روغتیا پال دي چې وایي دا څلور میاشتې کېږي د اهد په نوم قراردادي موسسې ماشونه نه دی ورکړي او نم دومره دارو درمل ورسیږي چې د ناروغانو د درد دوا شي. دوی چې لتیری ورځی راهي سي د وانتویګل روغتیاي مرکز تقلب را چولې وایي ډیری ناری وکړي خو چاوانه وریده. د ماشونو د نو ورکړې ستونزه د ټول نورستان په کچه ده. په مرکز پارون کې روغتیا پالو احتجاج کړی وایي که ماشونه ورنکړل شي نو دندوتنه ورزي.
که زمونږه ماشر سونه لیټ شوی کله هر سونه مشکلې که تکلیفات هر سونه زیاتې که هر سونه زحمتونه دي زمونږ ډاکټران خپل خدمت د شپې د ورځې وړاندې کوي. هله موږ دغه چې ډاکټران ته خپل حقوق په خپل باندې ورکړ شي او هغه امکانات چې یو کلینیک او د یو شفاخانه ضرورت یې هغه موږ ته برابر کړی شي.
د مرکزی روغتون خلک نه دي بلکې د ټول نورستان صحی کلینیکونه خلک راټول صحی پرسونل لا ټول شوی دی او خپل حق او حقوق غواړي.
یوه مقصد دا چې موږ خپل حق او حقوق ورسیږو.
د نورستان روغتیا ریاست منی چې د اهد موسسي د دې ولایت ټولو روغتیاي کارکونکو ته د څلور میاشتو رئیس تنخانه د ورکړي. د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غټول چې دغه مسلې څو ځلې لوړپړو مقاماتو ته ویلي خو تر اوسه نه حل شوی، او د همدې اونۍ په چهارشنبه به د روغتیا وزیر د نړیوال بانک له چارواکو سره کینی چې ستونزه په بنیادي ډول حل کړي. که څه هم ټولو روغتیایي کارکونکو له تیرې ورځې راهیسې کار بندیز کړی و، خو چارواکي وایي ډاکټران یې قانع کړي چې د همدې اونۍ تر اخره به ستونزه هواره شي. د نورستان والی عبدالغفور ملکزی وایي غواړي دغه مسله له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکه کړي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پایندزوی وایي له دې سره سره چې د اهد موسسې د روغتیایي کارکونکو تنخواوې ځنډولې دي، دوی ته خدمات هم د قناعت وړ نه دي او د ولس ستونزې نشي حلولی.
د شروع نه تر اوسه پورې هیڅ کار په نورستان ولایت کې خصوصا دغه کلینیکونو کې او د ډاکټرانو په برخه کې نور خپل مسؤلیتونو په اساس باندې چې څه مسؤلیت دغه مسؤلیت دی 100% کار نه مونږ رضایت نه لرو.
دا اوس په نورستان کې ټول درې څلوېښت روغتیايي مرکزونه شته چې ډېری د اهد موسسې پورې تړلې دي. مونږ هڅه وکړه چې د دغه موسسې له مسؤلینو سره وغږیږو خو په اړیکه کولو یې بریالي نه شو. اهد یوه قراردادي موسسه ده چې د روغتیا وزارت او نړیوال بانک لخوا ورته د نورستان او ځینو نورو ولایتونو روغتیایي خدمات په کلني قرارداد ورکړل شوي دي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په قندهار کې د انارو باغداران وایي چې د زراعتي ناروغیو له امله یو میاشت مخکې د انارو راشکول پیل کړی دی. دغه باغ لرونکي په حکومت باندې اعتراض لري چې د دغو زراعتي ناروغیو په تشخیص او له منځه وړلو کې د دوی سره مرسته نه ده کړې. عزیز الله پوپل راپورټ را لېږل دی.
د میزان د میاشتې وروستي اونۍ د انارو د حاصل در ټولولو اصلي وخت دی، خو اوس دا چاره پر یو میاشت مخکې پیل شوه. د انارو په باغونو کې د ناروغیو د خپرېدو له امله نه یوازې دا چې سږ کال د انارو حاصل کم شوی، ترڅنګ انار چاودي او په مارکیټ کې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. یو من انار د محل د کندهار په مارکیټ کې یوازې 50 افغانۍ بیه لري.
نور کلو ته ډیر سږ کال انار خراب شي، مې دم جی چویم چې فریش دوغه ګرځي چوي خرابېږي. ان په دا خاطر مو سږ کال وخت شروع کړل، په خنه جو مو تک شنه جی انو شروع کړی، مو جی بازار مو وسنه لري، په دا خاطر مو شروع کړی چې خرابې نور پدرخت کی.
زیاتره باغلون کې وایي چې سږ کال د کرهنیزو ناروغي له لاسه د انارو په باغونو کې سوي لګښت هم نشي پوره کولای. دوی نیوکه لري چې حکومت د دوغو ناروغي په منځوړلو کې له باغوانانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
چې د دولت را ولاړ شي چې اوس موږ سره همکاري وکړي، د دغه نارو د دغه کشتو پر برابر باندې سمر سره کومک وکي، د دغه د وای ویلا تمری پکې، د وای ویلا کې نو موږ نه تاریا کرو، نه تاریا کو بیا نو مخلو ناغه خواته پملرنه لرو، په دخل باغو، په دخل خواري، په دخل پټي، په دخل ملکی بختایو.
باغلون کی زیاتی چی د اقتصادي سنزو او کرهنیزو حاصلاتو د چټ بازار لعمله ځینې کروندګر د نشي توکو کشتونو ته هم مخه کوي. دوی غوښتنه لري چې حکومت یې حاصلاتو ته باید بازار پیدا کړي او د کرهنیزو ناروغیو د درملنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
چې وځه وخت سر په ګرځولې و، اول سر کې پر پښېلې مو وای وسبه ما نه شایستا وای سره به وای.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د انارو یو باغ دی چې اصول یې دقیقاً څلور هفته مخکې تر خپل ټاکل شوی وخت راټولېږي. دلته باغلونکو شکایت کوي چې د کرهنی او مالداری ادارې د انارو د سژنی مرض تشخیص نه دی کړی، ځکه خو سږ کال له ډیر لوړ مالی تاوان سره مخ دی.
د کندهار د کرهنی اداره هم د انارو په باغونو کې د ناروغیو سنځه جدي ګڼي، خو وایي چې زیاتره باغلونکو په خپل سر دوا کوي. د اداره زیاتی چې باغوانانو ته په دې برخه کې مشورې ورکړي او ترڅنګ د ناروغي په لمنځړولو کې له هغوی سره ګډ کار کوي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه وایي.